سحر مو نیک مرغا زمونږه د مشال رادیو نوورې د جمعې ورځې په دې سهارانه خبرونه کوم زه نجیب امیر قربایم په خبري سرویس کې بوریوال کاکړ سره ملګری دی او د خپل تخنیکی همکار په مرسته ته د خبرونه وړاندې کوو. اسلام آباد کې د ټولګوندیزه کانفرنس پایلې د خیبر پښتونخوا لپاره د نگران وزیر اعلی د لټون هڅې او د بلوچستان د بدمنیو په سوداګرۍ باندې د هغې سپاره رپورټونه د دې سات مهم رپورټونه تشکیلوي. خو د دې هر څه نه وړاندې بوریوال کاکړ ته مایک سپارم چې تاسو ته خبر نه وړاندې کړي.
لومړی د مهمه خبرونو سرټکه د پاکستان ټولګوندیز کانفرنس غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو جرګې په مشرۍ کې د سیاسي او مذهبي مشرانو له وسلوالو ډلو سره خبرې اترې پیل کړي. د افغانستان حکومت غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر اداره لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو ورګډ کړي او په بنگلاديش کې له تشدد د ډک احتجاج په ترڅ کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د پاکستان ټولګوندیز کانفرنس ولیدی چې د ستري جرګې په مشرۍ کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران له وسلوالو ډلو سره خبرې اترې پیل کړې. دا ټولګوندیز کانفرنس جمعیت العلماء اسلام رابللی و. تیر ماښام ناوخته د غونډې په پای کې د یاد مذهبي ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د کانفرنس اعلامیه داسې ولوسته:
دوڑان دینا جوڑا کریشی وستر جرگدی نور پراہ کریشی دا شہیدانو کورنو او دا جوب لو دا پاردی ٹرس جوڑ کریشی ننانی غنڈا کی دا موجود سیاسی او مذہبی گوندونو دا مشرانو پا مشرعی کی دی ستر جرگا دا ڈلو سر مذاکرات شروع کری او منگ با دا مذاکراتو دا ہر آغا عمل مرست کوو چی اور سر ملک دا آئین او قانون عملداری راشی او نن غنڈا کی گرون کون کٹول مشران دا اعلان کیوی چی موجودہ حکومت عبوری حکومت او راتن کی حکومت او مخالف ڈلا با پٹا کرے شوی تجویزونو د عمل درآمد کولو پابند وی
عمل درآمد کرانے کی پابند
تر دې وړاندې د تیرې میاشتې پر 14 نیټه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم آل پارټیز کانفرنس را بللی و چې مقصد یې د ترهګرۍ په وړاندې د یوې حل لارې لټول او د ټولو ګوندونو لخوا یو متفقه کړنلاره ټاکل و. د افغانستان حکومت غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر اداره لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو ورګډ کړي. دا څرګندونې د افغان ولسمشر حامد کرزی په یو تازه فرمان کې سوې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر صفت الله صافی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
افغان ولسمشر امر کړی دی چې یو ځانګړی هیئت د امریکایي او نړیوالو ځواکونو سره په دې اړه باندې خبرې وکړي. د هغوی څخه وغواړي چې ټول هغه تشکیلات، یعنی نظامي تشکیلات چې افغانان دی او د نړیوالو ځواکونو سره دي، یعنې قمندۍ او عیاشۍ او ټولې چارې د هغوی سره دي، هغوی باید په افغان امنیتي ځواکونو کې مدغم شي.
صفت الله صافی زیاته کړه چې د ملي امنیت د سلاکار رنګین دادفر سپنتا په مشرۍ کې به د پلاوی هغه ټولې ډلې معلوموي چې د نړیوال ائتلاف لخوا جوړ شوی دی او د افغان ځواکونو له لیکو بهر فعالیت کوي. د ویل چې یاد پلاوی به له نړیوال ځواکونو سره په دې اړه خبرې کوي او دا ډلې به په درو میاشتو کې په افغان ځواکونو ورګډوي. د افغانستان د کونړ ولایت په دنګام ولسوالۍ کې د چهارشنبه په ورځ د یو ماین چاودنې لسو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی له پیښې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل:
زموږ سرحدي پولیسو یو موټر چې په ګزمه بوختو په یو ماین باندې تصادم وکړ او د هغې په نتیجه کې تقریبا 15 کسه سربازان او توپکې صاحبمنصبانو دا شهیدان شوي دي او عام خلک شهیدان شوي دي او یو ښځه ټپي شوې ده.
د کونړ والی سید فضل الله دا ونه ویل چې په دې کې د چا لاس وی، خو هغه دا د ترهګرو کار وبالی او وی ویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د طالبانو په ګډون د سی بیلابیل ډلې فعالیت کوي چې ویل کېږي بهرني وسلوال هم پکې شامل دي. په بنگلاديش کې له تشدد د ډک احتجاج په ترڅ کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د هغه وروسته سوي دي چې د دې هیواد یو عدالت د جنگي جرمونو په تور کې یو اسلامي مشر ته سزا اورولې ده. دې عدالت د پنځشنبه په ورځ د بنگلاديش د جماعت اسلامي مرستيال مشر دلور حسین سیدی ته په دې تور د مرګ سزا اورولې ده چې هغه په 1901 کې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ اخیستلو پر مهال خلکو وژلې، پر میرمنو یې جنسي تیری کړی، خلک یې لوټلې او هندوان یې په زور مسلمانان کړي. پولیسو ویلي چې د جماعت اسلامي د غړو او پولیسو ترمنځ د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې په رامنځته سوو نښتو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د جنګي جرمونو د عدالت په 2010 کال کې جوړ شوی و او تر اوسه یې د دلور حسین سیدی په ګډون درې کسانو ته سزا اورولې ده. په بنگلاديش کې اپوزیشن د دلور حسین سیدی مقدمه رد کړې او دا یې د سیاسي موخو ترلاسه کولو بلل دی. د بشری حقوقو ډلو هم د نوموړي په مقدمه کې د انصاف په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. او د عراق د پلازمینې بغداد او شاوخوا سیمو په شیه میشتو سیمو کې پرون د بمی چاودنو په لړۍ کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې تر ټولو خونړۍ پیښه د بغداد د شمال ختیځ په شوله ولسوالۍ کې شوې، چیرې چې د فوټبال یو میدان ته نږدې په یوه رستورانت کې دوه چاودنو لږ تر لږه 15 کسان وژلې دي. چارواکي زیاتوي چې نورې چاودنې د بغداد د جنوب په عزیزیا، محمودیا او شرط الرابیا کې سوي دي. د دې بردونو پړه پسندستي توګه چانه د منلې. د بردونو په عراق کې د وزیر اعظم نوري المالکي پر ضد د سنی مسلمانانو تر پلان سو هغو مظاهرو یو ورځ وړاندې سوي دي چې د اټکل لمخې په زرګونو کسان به پکې برخه واخلي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
په سلام پختونخوا کې درته هرکلی وایو. په روانه خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام په نوښت جوړ شوی ټول ګوندیزه کانفرنس پای ته ورسېد او ګډه اعلامیه پرون نوښت خبره شوه. د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی د ټاکلو لپاره د اپوزیسیون او حکومتي لوریو نه د اتو کسانو نمونه مخې ته راغلي دي.
دو پیپلز پارټي درې چې کوم دینو زمونږ نو موږ ټوټل 15 او ورسره چې کوم دینو د دغرنګ درې چې کوم دینو د جمعیت علما اسلام د طرف نه
د امریکا د مخالفت باوجود د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس او د پایپ لاین په سر خبرو کې تیزواله راغله. د خبريالانو د ژغورنې نړیواله ټولنه په پاکستان کې د خبريالانو په وژنه اندېښنه ښکاره کړې. په بلوچستان کې د بدامنۍ او ترنګلو حالاتو په اړه مو د عبدالخالق هزاره سره مرکه کړې. هغه وایي
موږ خو پالیسی ډېر واضح دي چې موږ قدمې د تشدد په یقین لرم.
او د کورمې اوسېدونکو وایي کنګل جمع دی، د سون لرګي او ګیس ګران دی، حکومت په نرخونو نظر نه ساتي.
ساړه ډېر زیات دی او لرګي ډېر قیمت دی او نن سبا خلک خسته نه شي او ګیسا قیمت دی.
او د دې ترڅنګ سو سندره په سلام پښتونخوا کې یو ور بیا درته هرکلی وایو. د دې ترڅنګ موږ د خپلو همکارانو سره هم په سیمه کې تماس نیسو. دا مهال د پېښور نه زموږ خبریال غلام غوث را سره دی د ټلیفون په کرخه. غلام غوث، داسې رپورټونه دي چې بیګانا وخته پولیسو د صدر په خیبر سوپر مارکیټ کې چاپه وهلې. دا ویل کېږي چې ځینې ګرفتاریانې کړي. په نیمه شپه کې دا چاپه وهل د خلکو څه خبرې ترې تاسو راټولې کړي؟ څه خبرې مخې ته راغلي دي او څومره کسان ګرفتاره شوي؟
جی بالکل نجیبانی صاحب، دا بیگا رشتے تقریباً پنی مشتبان لی دو رس بجیر چی کم مال تکی وچی دن کی دا غدی خلق کی او کم دا غدی امنیتی چارواکی لی آگی سر ما خبری اتری وقت رہی. نو دا تقریباً دو رس بجیر دا سر سر اپریشن شوئے دے چی دا خیبر سوپرمارکیٹ مارکیٹ کما دا غدا علاقہ دا دی سر اخواد کی دا خیبر ایجنسی دا پولیٹیکل ایجنس تر ام دے چی تقریباً نینہ ورزی مخکې 2009 کې د هم کړو برید هم کړو او په هغه کې مرګ راولي وه. نو د په دغه علاقه کې چې کوم سر چاپریشن شوی دی، په دغه علاقه کې مخکې چې کوم نو هم دغه شوي دي چاودنې شوي دي. دا عقیدې یو خبریالو د هغه ګاډي ته
غلام غوز دا نیول شوی کسان څوک دی؟ پولیس وایي دا مشکوک کسان دی، په دې باندې دوی څه شک لرلو دا نیولې دي؟
جی بالکل، کہیں گا کہ کم بکم کسانوں سرا قانونی اسناد نو قانونی دستاویزات لکا شناختی کارڈ یا بل سدا کی اسٹوڈنٹ کارڈ کی وتوائی نو آگے کی وطر نو چی کم قانونی دستاویزات نو بدل نو آگے کسان دی لگا کری دی جری تر کری او پدی رتی امنیتی چروا کی وائی چی نامعلوم مقام پر غیر لگا کری منتقل کر دی او پدی آرہ باندی پلیٹن کی کم دی
ډیر مننه زمون همکار غلام غوث د پیښور نه د ټلیفون په کرخره سره او تاسو ته معلومات درکول چې بیگانه وخت پولیسو د صدر په خیبر سوپر مارکیټ کې چاپه وهلې ده او سناسه 15 تنه مشکوک کسانې نیولې دي.
دا مشال ریډیو ده.
په اسلام آباد کې د زیارت په ورځ د جمعیت علما اسلام د سوري لاندې ټولګوندي غونډه وشوه چې مقصد یې د امن لپاره طالبانو سره د مذاکراتو لار هوارولو. د غونډې په اخره کې 15 نکاتي اعلامیه خپره کړه شوه، خو دې کې په یو ځای کې هم د طالبانو یا د ترهګرۍ ذکر نشته. دې کار ته د سیاسي چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې اړه اورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال ریاض مساخل رپورټ.
د زیارت پر سحر 11:30 شروع شوې غونډه ماخام 8 پای ته ورسېده. د غونډې په اخره کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن 15 نکاتی اعلامیه ووروله. د دوینا وا
پہلے سے تشکیل شدہ ترا درگاہ مزید مسد دی جائے.
د وړاندې نه جوړ کړې شوې ستر جرګدي نور پراخ کړې شي او دې کې دی ټولو ډلو ته نمائندګي ورکړې شي. د شهیدانو کورونو او د ژوبلو د پاره دی ټرست جوړ کړې شي. نننې غونډه کې د موجودو سیاسي او مذهبي ګوندو نو د مشرانو په مشرۍ کې د ستر جرګې د ډلو سره مذاکرات شروع کړي. پاکستان د بدامنۍ ختمول لپاره د عملی ګامونه پورته کړي شي او موږ به د مذاکراتو د هر هغه عمل مرسته کوو چې ورسره ملک د آئین او قانون عملداری راشي. او نن غونډه کې ګډون کوونکو ټول مذهبي او سیاسي مشران او د قبایلي سیمو سپنروبي دا اعلان کوي چې موجوده حکومت، عبوري حکومت او راتلونکي حکومت او مخالف ډله به په ټاکرې شوې تجویزونو د عمل درآمد کولو پابند وي.
مشال ریډیو چې کله د جاری شوې اعلامیه پاړه د ستر جرګې د غړي ملک نائب خان نه تپوسو کو چې نه خو دغه اعلامیه کې د طالبانو یا ترهګرې ذکر شوې دي او نه پکې شهیدان واضح کړې شوې دي. نوموړي دا د سیاسي مشروالې کمزوري وبلله او زیاته کړه
دا د سیاسي پړکو او کمزوري ده. دا په بالکل خو چې استعمال و چې دغه ترهګري کوي او د دهشتګردي کوي. ویلي به چې دا طالب دغه ځتې کوي یا حکومت دغه ځتې خو په کار ده چې دوی خو ویلي خو وکړ چې ول زړه ته ونی ان چې ته غلط ته ګرام یې. نو بیا خو موی وکمزوري شو کته په غلط یې زه به تاته یان چې ته غلط یې د غلط کار تا وکړو خو چې کومه پورې دا ټکې نه یې سیمور شه دا خبره نه یې شوې امن راتلی نه شي.
دغه رنګ چې کله مشال ریډیو د دغه غونډې او اعلامیه پاړه د سیمیزو چارو د کارپو او تجزیه کار عاقل یوسف زینه تاسو کو نو د غونډه کې ګډون کوونکي ټول کسان د ابهام او مصالحت ښکارو بلل او وی ویل
د ټول پرې فهم چې په دغه سندان کې ناس وو دیو د جرأت نه لري یا دوی سي دي په دې دغه ویژن باندې کلیر نه دي چې دا په ریښتیا نو کوم په جن دي کوم انټيليجنس دي سم دي یا هغه په پاکستان کې د طالبانو په شکل کې مزاحمت کوي چې دا غو نو مخلي یا دا غو د تر کارویو چې د په واضح انداز کې مزاحمت کوي. نو خپل خیال دار چې څنګه د عوامي سر پارټي د سندنار یا د غیر جرګې چې څو د خپل څخه نتیجه نه نور ته د لسه د جی وای دا کوم ایونت شو د دې ماته نتیجه چې د په مخ کې نختاري
د ذکر وردا چې ټول ګوندی ز غونډه کې د محمود خان اچکزي، نواز شریف، منور حسن، افراسیاب خټک او افتاب شیرپاو په شمول د سیاسي او مذهبي ګوندونو یو شمېر مشرانو او قبایلی نمائندگانو ګډون لرلو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل چې په اسلام آباد کې ټولګوندیزه کانفرنس پرون پای ته ورسیده. په دې کانفرنس کې نږدې د پاکستان د ټولو ګوندونو استازو برخه اخیستې وه. دا چې د بیلابیلو ګوندونو استازي دا کانفرنس د سولې د راوستلو لپاره څومره ګټور بولي، په دې اړه ورو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر دا رپورټ چې د افراسیاب خټک په غک پیلېږي.
ازداد چې سورز پکې عوامي نشو پارٹی هم د شو پندا کړي وا او پغې کې دا پتل شو چې دا و یو پروسې یعنی یو واقع بدی دا د ادامه کول جاری وي نو دا دن دا و شو د ډیره خبره ده سیاسي پارٹی یو قبایلی مشران سره یوځې شو او ځنې خبرو باندې اتفاق وکړو او د قبایلی جرګې موجودګی شې د ډیره خزه کړه چې دا عملی قدمونو طرف ته خبره وسره لاړه بشي ان شاء الله
د غرنګ د پښتونخوا ملي عوامي پارٹی مشر محمود خان چکزی د کانفرنس دوران خپل وینا کې صداسي وویل
دا چې زمون کمی پوزی او استخباراتی ادارې دی دوی دینن لاس واخلی نو تاسو وګورئ چې بیا قبایلی سیمو کې ازبک څنګه ساری دی شي عرب څنګه ساری دی شي او چیچن څنګه ساری دی شي موږ لبا په دوو کې یو فیصله کول وی اول دا چې افغانستان کې امن راوستي شي او دویمه دا چې که هلته امن نوي نو بیا د پاکستان هم جنگ ته ځان تیار کړي بیا به دا ملک هم ټوټي ټوټي وي قبایل به بیا هم موجود وي خو د پاکستان دا شنه جنډه به بیا نه وي
د قومی وطن پارٹی مشر افتاب شیرپا هم د دې کانفرنس تاینه وکړه او وی ویل
نه نه غونډه او خاص کر پدې کې چې د قبایل او د سیمینا کم مشران راغلي دي دا غوي شرکت دا د نورو ای پی سی نه منفرد دي او دوی متا چې دا یو بنیاد وکړي خو دي شي او درې ما خبره تا چې چونکه د ټولو سیاسي پاټو مشران دلتا غو هغه دا خبره وره دي مونږ هم په خپل هغه کې تقریر کوم دا وی چې دا چې نن د سف فیصله دلته اوشي دا به مخ پڑھان دے پوسے نو دا زما پا خیال چی کم یو سیاسی پارٹی دا چی پا حکومت کے کم از کم منگا بوتا جا دیانی اور کوش دا یو فیصلہ شوی دا او دا اس مخ پڑھان دے دا بنیاد کے خودے شوی دے دا بوسے
دا جماعت اسلامی نائب امیر سراج الحق مشال ریڈیو تا اویل چی باید ٹول گندونا دا دین گٹا پور تکری او فاٹا کی دامن لپارا خپل حل زلی تر سرکری
نو ٹول پدے باندے یک سوی دی چی منگتا دا دی مقین دیر فائدہ غستل پکار دی او دا سنجیدہ غستل پکار دی دا خبر را ل چې د امن د قائمول او پلړ کې شرطونه نه دی خودل پکار امن د پاره هر کوشش بلا شرط کول پکار دی مخکې پکتل پکار دی
د پاکستان مسلم لیگ نون جنرل سیکرټری اقبال جعفر جګړه د دې کانفرنس پاړه وایي
دې وخت کې سوال د حکومت نه دی حکومت خو دې وخت کې په دې شیدونو کې فیل راغله په دې جلګه ته چونکې اوس د ټول سیاسي ګوندونو نن یو حمایت حاصل شو نو
کانفرنس کی گڈن کون کی دفاٹا دلوئی جرگی یوغڑی ملک محمد صادق شیرانی اویل چی اس دا امن لپارا لاری ہواری شوی دی باید چی دا دی کانفرنس اعلامیہ باندھی عمل وکڑے چی
اس ما داد سی مخ کے بدو خال گور سی اسلک شیر دا اس آ شرطو نا کم دی اس دا امن دا پارا لیار او ماحول جوڑ دا اس آ شرطو نا دیر کم سوی دی اس پا آغا اسلکی نن کا امریکا سی امریکا لطالب سر دا افغانستان پت قطر کشی مذاکرات کول غواړي آیا وتی هغه طالب لغاره او لغرزه را کو سوې دي مورچا خالی کړی او کپاغه مورچا کې خبر ورسکی چې کوي نو موږ لم په کار زموږ د خپل طالبانو سره د خپل ورونو سره وژغار او د جرګې لارې دا مسله حل
سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
په موضوع کې پاتې کېږو د جمعیت علما اسلام لخوا د راغوښتل شوي ټول ګوندیزه کانفرنس موخه په سیمه کې امن راوستل او د ترهګرۍ مخه نیولو تر دې وړاندې په روانه میاشت کې دغه ډول ټول ګوندیزه کانفرنس د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم رابلل شوی دا چې دغه ډول کانفرنسونه به د امن په راوستو کې څه رول ولوبوي احمد شاه زمي په دې اړه یو مفصل رپورټ برابر کړی چې ستاسو په مته راګرځم
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام تر سیوري لاندې په قبایلي سیمو کې د امن پر ځای کولو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو او د فاټا لوی جرګې د مشرانو ترمنځ ټول ګوندیز کانفرنس وسو. په ټول ګوندیز کانفرنس کې مشران پر دې سلا سول چې د ترهګرۍ مسله یوې صوبې یا قوم ته نه ده ورپېښه، بلکې دا د ټول هیواد ستونزه ده چې باید مخه ونیول سي. بلخوا د کانفرنس په پای کې د ګډونوالو لخوا وړاندیز ورکړل شو چې د سولې لپاره باید له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې وکړل شي. تر دې وړاندې په روانه میاشت کې دغه ډول کانفرنس د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم رابلل شوی و. دا چې دغه ډول کانفرنسونه به د امن په راوستو کې څه رول ولوبوي، په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو کارپوه پروفیسر خادم حسین وایي یو خوا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو د ترهګرۍ په حق له واحد دریځ خپل کړی او بل خوا د دې کانفرنسونو په نتیجه کې تحریک طالبان پاکستان هم خبرو اترو ته رضا شوی دی.
زما خیال دا دی چې په سیاسي حواله باندې هم، په سماجي حواله باندې هم، کلتوري حواله باندې هم، اقتصادي حواله باندې هم، هغه خلک چې په ترهګرۍ کې، هغه تنظیمونه چې په ترهګرۍ کې او په انتحارګرۍ کې بوختي، هغې باندې په دې څلورو پنځو واړو حوالو باندې ښه پوره اثر ورځيږي.
دا چې تر دې کانفرنسونو وروسته به د حکومت یا سیاسي ګوندونو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې څه پایلې ولري او کنه. په پېښور کې د امنیتي چارو کارپوه بریګډیر ریټایر صاد محمد خان خوشبینه نه دی او وایي یو خوا د دواړو لورو انډول نه دی برابر او بل خوا د کانفرنسونو جوړونکي خپلې ګټې په پام کې نیسي.
عسکري لحاظ سره چې کوم طالبان دي اصلي مضبوط دي، طاقتور دي، زموږ چې کوم دولت دی هغه کمزور دی او فشار روان دی، نو دا کمزور ہے دا پوزیشن نا مذاکرات کیجی اگر سر زما پا خیال باندے سر نتیجہ خیز نہیں کامیاب نہیں لیکن چاہیی چونکہ طاقتور دی طاقتور سر ایک وقت بیا شرائط سخت دی نو دا دی چکم دا غیر وستے دی دا این پی او جمعیت علماء اسلام والا دا طول سیاست دی دا بلکل دن دے کامیاب ہے یا دا دے مخ کے پیشرفت اس امید نشتا.
د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا سمو دا وړاندې د سولې د خبرو اترو په اړه بیانونه خپاره شول چې دواړو لورو ځینې شرایط څرګند کړي وو. دا چې ټولګوندیز کانفرنسونه به څومره وکولای شي چې دواړي غاړي پر نرمو شرایطو د خبرو اترو میز ته کښېنوي. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي د سولې خبرې اترې هغه وخت غوره نتیجه ورکولای شي چې دواړي غاړي له رواداري څخه کار واخلي او د منځ لار خپل کړي.
اساسی خبر هغه د آیا فریقین بهتر تیار دي چې هغه وکی روغ جوړه غواړي او روغ جوړه په داسې حالاتو کې چې د یو بل کوم جایز مطالبات دي، جایز خبرې دي، هغه مني او کنه هغه سړی به په ناجایز خبره باندې اتریږي او هغه چې تازه سچ ویمه دا صحیح دي، تازه چې په کوم طریقه باندې د مسلې غواړم نو دا واحد حل دی، داسې نه شي کېدی. دې لپاره به چې دی نو په کاردارې چې د وسیل کلبۍ نه کار واخیستی شي، د وادارې نه کار واخیستی شي او یو بل سره خبرو اترو کې چې د یو بل جایز مطالبات او جایز خبرې پیش نظر وساتل شي.
په پاکستان کې د امن لپاره ټولګوندي زغوندو په داسې حال کې زور اخیستی چې د وسنی حکومت اخیری ورځ دی او عام انتخابات را روان دي. په داسې وخت کې د دې ډول غوندو تر سره کول څه معنا لري؟ پروفیسور خادم حسین وای له وسلوالو طالبانو سره تر دې مخ کې هم په حکومتي کچ خبرې اترې شوی دي، خو اوس د راتلونکو انتخاباتو او افغانستان د نړیوال ځواکونو تر وتلو وړاندې یو نتیجې ته رسیدو لپاره دا ډول هلې ځلې تیز شوی دي.
د انتخابګر یا د جهادي بشپړ جال چې عالمگیر بشپړ جال دی، د هغې چې کومې هڅې دي چې یا ټول ټاکنې پاکستان کې ادرولی شي یا 2016 نه پس یا د هغې نه مخکې یو داسې صورتحال جوړ کړی شي چې خپل وزن ثابت کړی شي د ریاست په ضد. نو زما خیال دا دی چې څنګه د هغه غاړې نه دا یو مناسب وخت و، داسې د دې غاړې نه هم دا یو مناسب وخت دی چې څنګه هغه نقطه نظر جوړېږي او د هغې نقطه نظر د هغې سټریټجي او د هغې داو پیچ او ټیکټکس په مخ کې ځي، داسې په کار دی چې دلته سیاسي قیادت هم وکړي او څنګه چې وکړي.
په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې د 40,000 خواوشا کسان وژل شوي دي. د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې ټوپک د مسلې حل نه دی، بلکې د خبرو اترو لالاري په سیمه کې امن او قراری راوستل کېدای شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د پاکستان د قومي او صوبایي اسمبلیانو موده د روان کال د مارچ په 14 نیټه پای ته رسیدي. په دغه نیټه به صوبایي او قومي حکومتونه تحلیل شي او واک به نگران حکومتونو ته وسپارل شي. د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی د ټاکلو لپاره د اپوزیسیون او حکومتي چارواکو ترمنځ خبرې شوې او اته نمونه مخې ته راغلي چې ښایي له منځ نه به یو د نگران وزیر اعلی په توګه وټاکل شي. د موضوع تفصیل د پېښور نه د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میفتیار حسین په وینا په صوبا کې د نگران وزیر اعلی د پاره په صوبایي اسمبلی کې واکمن او مخالف ګوندونه لا تر اوسه پورې په یو نوم نه دی رضا شوي او د دواړو اړخونه د نگران وزیر اعلی د پاره اته نمونه مخې ته راغلي دي. مشال ریډیو سره یو ځانګړي مارکه کې د پختونخوا د اطلاعات وزیر میفتیار حسین وویل چې د پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی او صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی په منځ کې د نگران حکومت لپاره ناست شوی دا او دواړو یو بل سره ځینې نمونه باندې هم خبرې کړې دي.
او چونکه زموږ اتحادي حکومت ته زموږ د دواړو چې کم دینو پاغه نمونه باندې اتفاق ته هغه د حکومت طرف نه چې اپوزیشن سره خبره کوي ټول نمونه وته یک دو د غرنګ چې کم دینو دورانی سیب ته چې کم دینو هغه ټول نمونه مونږ یې خو او څو نمونه دا غویمو دی وخت سره چې کم دینو داسې اتفاق نه دی راغلی چې ګینه هغه هم په یو نوم باندې متفق شوی دا سلسله به جاری وي بیا بکینی او په دې کې چې کم دینو د نوي نمونه اضافه هم کړي شي.
د یو پښتنې په جواب کې میافتیار حسین اویل چې د پیپلز ګوند له اړخه دوه، د عوامي نېشنل پارټۍ له طرفه درې، او د اپوزیشن ګوندونو د اړخه درې نمونه مخې ته راغلي دي.
پنځه زمونږ د طرف نه لکه دوه پیپلز پارټۍ، درې چې کوم دی نو زمونږ نومونږ ټوټل پنځه، او ورسره چې کوم دی نو د دغه رنګ درې چې کوم دی نو د جمعیت علما اسلام د طرف نه. لهذا د دې په بنیاد باندې دې کې اضافه هم کېدی شي، لکه مثال د دې نه علاوه دې نظر دې باندې کدغن نشته. کدغن دا دی چې دوی به متفقه تور یو نوم روړي، نو هغه د دې نه بهر موس مطلب کې دی روړي او په هغه متفق کېږي، نو هغه هم مطلب امکان کېدی شي.
په عین کې د اتلسم بدلون وروسته په مرکز کې به نگران حکومت دپاره وزیر اعظم او اپوزیشن لیډر د نگران وزیر اعظم نوم خوښوي، او دغه شان په صوبو کې د هغې صوبې وزیر اعلی او صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر د نگران وزیر اعلی فیصله کوي. خو بیا که د یو نه زیات نمونه مخې ته راشي، نو یو پارلماني کمیټي به دغه فیصله کوي، او بیا که پارلماني کمیټي هم په دغه نمونه متفق نشوه، نو بیا به الیکشن کمیشن د دغه پارلماني کمیټي لخوا نمونه کې نوم خوښوي. په دې کله په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ډیپټي ډایرکټر خوشال زاده مشال ریډیو ته وویل
څنګه چې آئینی یو لار ورکړې شوې ده چې یاره کچري اپوزیشن لیډرز او زمونږ چې کوم سیټینګ پرایم منسټر دی یا نوې کې پاور کې دی، دوی به کمبائنلی کنسنسس باندې به یو کس منتخب کړي د نگران سیټ اپ لپاره، او د دې لپاره باقاعده پارلماني کمیټي ده چې هغه کمیټي به دا ډیسایډ کړي. کچري هغه پارلماني کمیټي فیل شي، هغه یو کس الٹا کی، نو بیا بدا معاملہ الیکشن کمیشن ته ریفر کی، او الیکشن کمیشن بدا چونکہ آئینی یو لار ورکړی شوی دا، نو الیکشن کمیشن بیا پاغی کی فیصلہ کی.
دا یادونه دا چې د موجوده حکومت مودبا د مارچ 14 نیټه پوره کیږي، او هم په دغه ورځ به موجوده اسمبلیان ماتول شي، او نگران سیټ اپ بعد حکومت تنظیم سنبالوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
او د خبرونه په دې برخه کې نازی اقبال ته غوښه. تاسو د نازی اقبال په واسه کې سندره اوریده. اوس هم 9:30 بجې دي. د بوریوال کاکړنه د دې ساعت خبرونو لاندې زاورو.
په اسلام آباد کې د پاکستان ټول ګوندیز کانفرنس ولیدی چې د ستري جرګې په مشرۍ کې دي. د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران له وسلوالو ډلو سره خبرې اترې پیل کړې. دا ټول ګوندیز کانفرنس جمعیت علما اسلام را بللو. تر دې وړاندې د تیری میاشتې پر 14 نیټه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم ال پارټیز کانفرنس را بللو چې مقصد یې د ترهګرۍ په وړاندې د یوې حل لارې لټول او د ټولو ګوندونو لخوا یو متفقه کړنلاره ټاکلو. د افغانستان حکومت غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر اداره لاندې وسلوال د هیواد په امنیتي ځواکونو ورګډ کړي. دا څرګندونه د افغان ولسمشر حامد کرزی په یو تازه فرمان کې شوې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر صفت الله ساپی د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا ډلې به په درو میاشتو کې په افغان ځواکونو ورګډیږي. د افغانستان د کونړ ولایت په دنګام ولسوالۍ کې د چهارشنبه په ورځ د یو ماین چاودنې لسو کسان تمر جوړ اړولې ده. د کونړ والی سید فضل الله دا ونه ویل چې په دې کې به د چا لاس وي، خو هغه دا د ترهګرو کاروبالی او ویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي. د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د طالبانو په ګډون داسې بیلابیل ډلې فعالیت کوي چې ویل کېږي بهرني وسلوال هم پکې شامل دي. په بنگلاديش کې له تشدد د ډک احتجاج پترس کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوی دي. دا له هغه وروسته شوی چې یو عدالت د پنځشنبه په ورځ د بنگلاديش د جماعت اسلامي مرستيال مشر دلوار حسین سیدی ته په دې تور د مرګ سزا اورولې ده چې هغه په 1901 کې له پاکستان د بنگلاديش د ازادي اخیستلو پر مهال خلک وژلې، پر میرمنو یو جلسې تیرای کړې، خلک لوټلې او هندوانې په زور مسلمانان کړیو.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د ورځپاڼو نو کو. زموږ همکار سراج زهیر د ورځپاڼې لوستې دي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپل ادارې په بیلابیلو موضوعاتو لیکلي دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې 13 وزیرستان کې د یو خبریال وژنه، د غرن کراچۍ کې یو بل خبریال د قلنګ په غوښتنه نه پوره کول وژل، او سوات کې په بعضي خبریالانو ډزې کول یقینا چې د اندېښنې وړ خبره ده چې اخر هغه کوم طاقتونه دي چې خبریالان په نخښه کوي. ادارې لیکي چې کراچۍ کې د وژلې شوي خبریال ولی بابر ګواهان هم وژلې شو چې ورسره قاتلانو نور تحفظ ورکړی شو، او دغه رنگ پاتې خبریالان او نور خلک په زیاته یره کې اخته شو. ادارې زیاتوي چې دا خبره هم بے ځای ده چې حکومت دې هر خبریال ته تحفظ ورکړي، ځکه چې داسې نشي کېدی او نه خبریالان د خپل پیښې نه اوریدل شي. داسې ښکاري چې دا قسمه پیښو سره یا خو په میډیا دباو اچول کیږي یا پاکستان په ناکام ریاست په هیڅ مخې ته راوستلو کوشش روان دي. ادارې اخر کې لیکي باید چې دغه کوششونه موږ په ټوله کې سره ناکام مکړو، او تر سوچي د حکومت خبردان او هغه خو نه عامو خلکو ته تحفظ ورکړي دي او نه خپل پارلماني غړو ته. هر څوک دوی په تحفظ ورکولو کې ناکام دي، نو کم از کم دي دغه پټ لاسونو کې یو څو ته سزا ورکړي، نو هم بور سره د خبريالانو په وژنه کې کمی راشي. د پیښور نه خبرېدونکو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د مردان د شیخ ملتون ټاون په حدودو کې د هوا کلی سره نږدې دوه نامعلوم وسلوالو په هغه پولیس اهلکار سید محمد ډزې کړي چې د پولیسو د مخنیوي د یو ډلې په حفاظت مامور وو. ادارې وایي چې مردان کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د نوموړي پولیس اهلکار د حق رسېدو پیښه په یو داسې وخت کې رامنځته شوه چې د خیبر پختونخوا په ملکن سیمه کې د دریو میاشتو د یوې ماشومې په بدن کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی چې ورسره په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمیره دوه ته رسېدلې ده. ادارې وړاندې لیکي چې د پولیو په حق له اوس هر چا ته دا معلومات شته چې دا یو داسې خطرناک رنځ دی چې که په وخت یې علاج ونه کړی شو نو له عمله د ماشومانو معذور کېدل رامنځته کیږي. ادارې وړاندې لیکي که تیرو وختونو کې موږ وګورو نو د ټولې نړۍ دننه دا یو ډېر لویه ستونزه په دې وجوه چې له دې عمله د پاکستان په شمول جنوبي ایشیا، منځنۍ ختیځ او لویدیځو هیوادونو کې په لکونو شمیر ماشومان معذور شوي وو. د دې ټولو ماشومانو د علاج هم بندوبست نه وو، ولې وروسته بیا د پولیو د مخنیوي ضرورت شدت سره محسوس کړی شو او د ماشومانو د دې خطرناک رنځ څخه د ژغورلو لپاره په نړیوال کچ پروګرام ترتیب کړی شو. نو اوس چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې د پولیو په ډلو باندې دا قسمه پیښې کیږي نو دا د فکر وړ خبره ده. اداریا اخر کې لیکي چې د سو میاشتو راهیسې په ټول ملک کې د پولیو په ډلو د نامعلومو وسلوالو لخوا د بریدونو کومه لړۍ روانه ده، نو په مردان کې یاده پیښه هم د دغې زنځیر کړی ده. او واضحه ده چې دا لړۍ د هغه پټو عناصرو لخوا پیل کړی شوې ده کوم چې پاکستان د یو غوره او آباد ملک په څیر لیدل نه غواړي، نو ځکه د داشان عناصرو د مخنیوي ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک کې د خبریالانو د خوندي ساتلو کمیټي سی پی جی یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ په شمالي وزیرستان کې د خبریال ملک ممتاز د وجنې غندنه کړې ده او د پاکستاني چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې د خبریال ملک ممتاز د هدفي وجنې په اړه پلټنې پیل کړي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ وایي چې خبریال ملک ممتاز د یو شمیر مشهورو رسنو سره دنده ترسره کوله او په دې وروستو کې د شمالي وزیرستان د پریس کلب صدر هم منتخب شوی و. دغه کمیټه د ملک ممتاز د ځینو ملګرو خبریالانو له خولې وای چې هغه ته پخوا هم د خپلو راپورونو له وجې ګواښونه ملو شوي وو. په قبایلي سیمو کې کارکوونکي خبریالان زیاتوي چې دوی ته د یو شمیر خواو لخوا ګواښونه ورکړل کیږي، کله د وسلوالو ډلو لخوا، کله د مجرمینو د هغو ډلو لخوا چې د مخدره موادو او وسلو په قاچاق کې ککړې دي، او کله د پاکستانی استخباراتي او پوځي ادارو لخوا. کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ وایي چې په تیرو لسو کالو کې د وجل شو خبریالانو یو قاتل ته هم سزا نه ده ملو شوي، او د یادې کمیټه د سیړنو تر مخه په پاکستان کې د خبریالانو د قاتلینو د قانون منګولو ته د نه سپارلو ریکارډ ډیر خراب دی، او تر دا مهال 19 داسې کیسونه دي چې هیڅ پته نه خاين لګي. د دغه کمیټې د هغو هیوادونو د یو فیرس تر مخه چې پکې د خبريالانو قاتلین لا اوس هم آزاد ګرځي، پاکستان په دغه فیرست کې پلسم نمبر دی. د سی پی جی د ایشیا لپاره مشر باب ډیټس وای د ملک ممتاز غوندي د وتلي خبريال د دغه قتل باید پلټنې وشي، او لکه د نورو وجل شو خبریالانو غوندې دا قتل هم بغیر تفتیشه او بغیر د پښتنو پاتې نشي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د ملګرو ملتونو یو راپور چې یادې شوې ورځپاڼې کتلې ده وایي د ملګرو ملتونو هغه اداره چې د افغانستان پولیس سره د کیدونکو مالی مرستو د حساب کتاب څارنه کوي، له کلونو راهیسې په لویه پیمانه د سامانونو په خریدارۍ کې په غلا غدیو سترګې پټې کړې دي. ورځپاڼه دیاتوي چې دغه راپور چې لا ولسته نه دی پټاګه شوی، د ملګرو ملتونو د هغه دفتر چې د 2002 کال راهیسې دغه هیواد تر اغلو په عربونو ډالرو مرستو سارنه کوله، پکې د ممکنه بد انتظامی سرک په ګوته کوي. د دې نه علاوه دغه راپور په دې نازکه موقع چې دغه هیواد نه امریکایي او نور بهرني ځواکونه په راتلونکي کال کې د وتو لپاره تیاری نیسي، او دغه هیواد د ولسمشر حامد کرزی نه پس د ټاکنو په نتیجه کې د نوي ولسمشر ټاکلو تیاری کوي، د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د رول په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کوي. ورځپاڼه لیکي چې دغه د افغان پولیسو لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختګ د ادارې د انتظام لاندې جوړ شوی فنډ چې لطفا نومیږي په 2002 کال کې په دې مخه جوړ شوی و چې د افغان پولیسو د تنخواګانو سره سره د پولیسو اداره په سامانونو برابره او جوړ کړی. د دې لپاره د 2.5 اربو ډالرو حساب کتاب د دغه ادارې په لاس وو. ورسپانه لیکي چې دې راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو باور ته سخت زیان رسولی دی.
مجید بابرو چې نړیوالو رسنیو ته کتنه کوله، دا مشال لیډیو دا چې هر ورځ تاسو نه هغینټې خبرونه کوي. د ډیپلومټ مجله لیکي چې پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین غځولو پروژې باندې کارتون کړی دی، او په همدې موخه د خبرو اترو لپاره د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ایران سفر هم ترسره کړی. په داسې حال کې چې امریکا پر دې پروژې اندېښنې ښکاره کړي، د ایران ستر مذهبي پیشوا آیت الله خامنایي د زرداری نه غوښتنه کړې چې د ګیسو د پایپ لاین پروژه دې پر مخ بوزي. د موضوع تفصیل د ګلای ازنه.
د ډیپلوماټ مجلې د پاکستان او د ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین په اړه یو مقاله لیکلی چې د جنوري میاشتې په وروستو کې دواړه هیوادونه د ګیس پایپ لاین د غځولو په اړه د یوې شریکې کمپنۍ په جوړولو سلا شوي وو. ایران به دغه پروژې لپاره له پاکستان سره د 500 میلیون ډالرو مرستې هم کوي. مجله لیکي چې دواړه خواوې وایي چې په پاکستان کې د ګیس پایپ لاین غځولو کار به په 1500 میاشتو کې سرته ورسي، خو د ایران سرکاري رسنۍ وایي چې تر 200 میاشتو پورې موده لګېدلی شي. د ګیس پایپ لاین جوړولو کار له فروری 6 مینیټې نه شروع شوی دی. ایران وایي چې له دوی پولیس سره نږدې کار په مکملېدو دی. مجله لیکي چې یو ځل دا پروژه سرته ورسي نو ایران څخه به 1.4 15 میلیون کیوبک میټر ګیس هر ورځ پاکستان ته ځي. د ایران شمالي پارس ګیس کویانو نه به پاکستان ته ګیس وړل کیږي او د پاکستان بلوچستان صوبې نه به دغه ګیس پایپ لاین تر اسلام آباد او کراچي پورې غځول کیږي. مجللي کې چې کېدلی شي چې بیا دغه پایپ لاین تر هند او چین پورې وغځول شي. مجللي کې پاکستان د توانای د بحران سره مخ دی او د امریکا سیرینیز ادارې هم په خپل رپورت کې ویلي چې د پاکستان آبادی درېمه برخه بجلی ته رسائی نه لري او چې په کوم ځایونو کې بجلی شته نو هلته لوډ شیډنګ معمول جوړ شوی دی. مجللي کې چې په پاکستان کې د توانای بحران سیاسي معاملې هم جوړه شوې ده او په دې پروژه کار توندولو خبرې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې ټاکنو ته یو څو میاشتې پاتې دي. مجللي کې چې امریکا پر دې پروژې سخت غبرګون ښودلې او دا یې هم ویلي چې پر هغه پاکستانی کمپنو و بندیز ولګوي چې د ایران نه قدرتي ګیس اخلي. مجللي د امریکا د پخوانی بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په حواله په مقاله کې لیکلي کچري دا ګیس پایپ لاین جوړ شو نو دا به ډېرې سختې نتیجې رابرسېره کړي. دا به د ایران پر ضد د بندیزونو د قانون نه سرغړونه وي. د امریکا د بارانو چارو وزارت وایندی وکټوریا نیولند هم تیرونی ویلی بو چې دا خبرې په پام کې ده چې د پاکستان له توانای بحران سره مخامخ دي او په دې قابو موندلو لپاره نور لارې چارې هم موجود دي.
دا مشال ریډیو ده.
که څه هم افغان حکومت تر اوسه د امریکا د نوي دفاع وزیر د سرګندونو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې خو یو شمېر افغان کتونکي د سرګندونې ناسمې بولي. چک هیګل د پاکستان په وړاندې په افغانستان کې د هند په نفوذ اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې هند له افغانستان څخه د دویمې جبهې په توګه کار اخلي. نوموړي دغه خبرې دوه کاله مخکې په یو پوهنتون کې کړې وې چې اوس خپرې شوې دي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک له افغانستان او هند دواړو غوښتي چې د نوموړي د سرګندونو په اړه خپل دریځونه روښانه کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
یو شمیر افغان مبصرین د امریکا د دفاع د وزیر د پخوانیو سرګندونو په اړه د پاکستان عکس العمل ناسم بولي او وایي د نړیوال ټولنې په موجودیت کې افغانستان د پاکستان پر ضد نشي استعمالیدای. د پاکستان د کورونو چارو وزیر له هند او افغانستان څخه د امریکا د دفاع د نوي وزیر چک هیګل د دوه کلونو پخوانیو سرګندونو په اړه سپیناوی غوښتي چې ویلي دي هند له افغانستان څخه د دویمې جبهې په توګه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داوود وایي د نړیوالې ټولنې په موجودیت کې دا کار نشي کېدای خو وایي پاکستان لمخ کې دا فکر کوي په افغانستان کې لا هم هغه ډلې پوه کې دي چې له هند سره ښې اړیکې لري او په ځینو مسایلو کې پاکستان ته ستونزې جوړوي.
د بلوچستان مسله په کندهار کې یا د بلوچو د ساتلو مسله خپله کوي سیب سره پاکستانیان دا مسله مطرح کړې ده. بیا په تیرو دوه او درېو کلونو کې د ملا فضل الله او ملا فخر محمد مسله په کونړ کې او نورستان کې پاکستانیان ادا کوي چې دلته دي. دا هغه ټولې خبرې دي چې زه فکر کوم چې پاکستان چې دا څو کاله هم په افغانستان کې نظامي لاسوهنې کوي هغوی په دې فکر کې دي چې د هندوستان هغه ډلې تپلې چې د مقاومت په دوران کې هندوستان سره نږدې وي اوس هم په قدرت کې.
د امریکا د دفاع وزیر ویلیو هند د سمودی رئیس د خپل پولي په بلې خوا کې پاکستان ته د ستونزو د جوړولو لپاره پنګونه کړې او له افغانستان څخه د دویمې جبهې په توګه کار اخلي. هندي چارواکو د خاغلی هیګل سرګندونې رد کړې او هغه له واقعیتونو سره په ټکر کې بللې. خاغلی سید داوود وایي چې هیګل له خبرې دوه کاله مخکې د یو علمي تحقیق په بڼه کړې وي او د پاکستانو چارواکو غبرګون پرې د دې سرګندوي کوي چې دغه هیواد افغانستان ته هڅه بانه لټوي. دوی وایي پاکستان لا هم په دې لټه کې ده چې په افغانستان کې خپل لاسپوڅو حکومت رامنځته کړي. بلخوا د سیاسي چارو یو بل کارپو یونس فکور هم وایي د افغانستان په چارو کې د پاکستان پرله پسې لاسوهنه او له ترهګرۍ څخه ملاتړ افغانستان د پاکستان په وړاندې له هند سره نږدې کېدو تړ کړی دی. خدای وی له پاکستان سره د ستونزو د هواري لپاره هم باید له دغه هیواد سره د ستراتیژیک همکارۍ پر سند کار وشي.
د افغانستان دولت ته دا پکار دی چې د پاکستان سره د زموږ د بین المللي دوستانو په ملاتړ باندې د یو دوستۍ او دغه وسټول کیږي د ستراتیژیک تړون د پاره چې پاغې کې مشروع منافع د پاکستان او د افغانستان غوښتي وي او پاکستان و مشروع قانوني همکاري کلاوي بولي او د تروريزم سره لاس
څخه لاس واخلي د داسې یو ستراتیژیک تړون د پاره تلاش وکړي.
په تیرو څو کلونو کې په بیا بیا پاکستان او چارواکو په ډاګه او یا هم له افغان چارواکو سره په پټو خبرو کې په دې هیواد کې د هند له پراخیدونکو نفوس څخه خپل اندېښنه ښودلې ده. هند په تیرو یولسو کلونو کې له افغانستان سره څه کم $2 میلیارډ مرسته کړې او په زرګونو افغانانو ته یې په خپله خاوره کې د لوړو زده کړو زمینه مساعده کړې ده، خو افغان چارواکو تل ویلي له هند سره اړیکې د پاکستان پر زیان نه دي.
احمد زبیر ژمن په کابل کې بیا هم د افغانستان په اړه یو رپورټ. په افغانستان کې انتها پسندي له مولایانو سره په مرسته کمیدای شي، دا خبره په ټایمز آنلاین مجله کې یو لیکونکي مجیب مشال په خپل ولیکنه کې کړی ده. دی وایي که په افغانستان کې دولت منځلارو مولایانو ته سرکاري تنخواګانې ورکړي، نو په دې سره به خپل مولایان هم په ټولنه کې د نورو سرکاري نوکرانو غوندې له بسپنې خلاص شي او د خپل دولت ملاتړي بشي. خبریال دی و منځلاري مولا عاطف پر کیسه خلې چې د مشال همکار هدایت سلطانی درته دراوروي.
پر مولا محمد عاطف دوه کاله مخکې هغه وخت بریتو شو چې له جمعه کور ته روان وو. د دوو کسانو درې شپېته کلن مولا محمد عاطف د ژمي په یو یخ ماښام داسې کلک وه چې تر 15 ورځې شا درد کوو. مولا عاطف د افغانستان په شمال ختیځ کې د کوهستان ولسوالۍ په یو جمعات کې تل خلکو ته تبلیغ کوي چې پلونه او سړکونه مو ورانوي، کیمیا ولولي، بیالوجی مطالعه کړي او انګلیسي زده کړي. دای وای چې په وطن کې مو ډیر ماینونه خخ دي، خو په مونږ کې داسې سیدات نشته چې یو پلاستیکي لوټه جوړ کړو، او کیدای شي پر دې بریت هم د تبلیغ کولو لواجی شوی وي. ملاتف په 1985 کلونو کې د تعلیم سنت اخیستې ده او د خپل ولسوالۍ په خونځي کې نږدې 40 کاله د ساينس او ادبیاتو استاد پاتې شوی دی. ملاتف په فخر سره وای چې د په دغو کلونو کې کله هم قلم او چاک له لاسه نه غورځولې. ملاتف لنجدی شلو کلونو رئیس دینی تبلیغ هم کوي. دا سه باور کیږي په افغانستان کې یو لکه شل زره جماعتونه دي او په هغه کې 3200 له حکومت سره راجستر دي چې دا شمیره تر 2% هم کم جوړیږي. د جماعتونو هغه امامانو ته چې له دولت سره راجستر دي د میاشتې او یا ډالر معاش ورکول کیږي، چې د ځینو سیرونکو په وینا دا ډېرې لږ پیسې دي او زیاتوي په کار ده چې دوی معاشونه لوړ شي او ګڼ شمیر مولایانو ته دولتي معاشونه ورکړی شي چې په دغه مذهبي هیواد کې د روانو افراطیت په کمولو کې مرسته وکړي. عاطف یو له هغه منځلارو افغانانو څخه دی چې امریکا هڅه کوي دغه ډول نظریه پراخه شي، خو ډېر څېړونکي په دې باور ده چې نړیوالو دغه هدف ته په رسیدو کې ځنډ کړی ده، ځکه چې امریکا او متحده له افغانستانه د وتو په حال کې دي او ټاکل شوی ده چې امریکایي ځواکونه د 2013 کال تر پایه له افغانستانه ستانه شي.
د مشال همکار هدایت سلطانی او د خبرونې په دې برخه کې شهسوار ته وکشه.
ساده ساده حسن نثار شمس خسته د کلی والا بس ساده حسن نثار شمس خسته د کلی والا نری بنل والا دا غاتا ځواني ہے بے مثال قدرتی خاص دې ډیر دې تر کس پینا داس وګ میدان قدرتی خاص دې ډیر دې تر کس پینا داس وګ میدان زما خواخا هم پدی د چ ساده د ساده گئی
شاه سوار ته غوږوی. په کوټه کې د ناامنۍ له امله ډیری سوداګر له دې ښاره خپل تجارت نورو ښارونو ته بدلوي. سوداګر وایي په کوټه کې دوکانداری تر دې ځایه رسېدلې چې دوکانونو کرایې هم نشي برابرولی. خدای نور نصر له کوټه.
د کوټه ښار چې له تیرو څو کلونو راهیسې هر ورځ د یوې نه یوې نه امنۍ شاهد وي، د نورو وګړو تر څنګ د دې ښار تجارت هم سخت متاثره کړی. د دې ښار تجاران وایي د هر ورځې د ناامنۍ له امله یا دوکانداري ختمې سوې چې اوس دې ته مجبور سوي چې له دې ښاره خپل تجارت نورو ښارونو ته بدل کړي. د وزیر محمد روډ یو دوکاندار وایي روانو ناامنیو یا دوکانداري تر دې حده متاثره کړي چې ګراک خو پرېږده، په ټول سړک کې ورته خلک د پخوا په څیر نه ښکاري.
زما نوم سید محمد ندیم. تاثیر دا ډول دی د ورځې ورته ناست چې د سلا په لخ تقریبا پنځه ورځې کې شپږ ورځې کې دوه زره درې زره د کور خرچه نه پرې کېږي. الله داسته راځي ګسره دوه کسان په بازار کې نه ګرځي نه پرېږدي.
د ناامنۍ په دې پیښو کې تر ټولو زیات هزاراتو کمش یا دوکانداران متاثره شوي چې د سید محمد ندیم په وینا دوکانونه یې بند ولاړ دي خو خلاصولی نه سي. بیا هم سید محمد ندیم
دا ماته مخامخ دی ازرګان دی ورور دغه د توانونه بند ډک ولاړ دی خپل توانو ته نشه راکول. دغه تر از البای روړ ته ورسه ګرد بازار دی بند ولا.
د مشال همکار د بلوچستان په حالاتو د هزاره ډلې د مشر عبدالخالق هزاره سره خبرې اترې کړې او ترې غوښتلې چې په وروستي حالاتو کې به د دوی کړنلاره سوي پام وکړي. د داود خټک پښتنو ته چې د عبدالخالق هزاره نه کړی
وروره خبر دادی چې ازموش خو پالیسی ډېر واضح دي. ټول کوټه شهر والے دا ته معلوم دي، پاکستان والے ګرد معلوم دي چې سیاسي پارټیانو دلته دي ګرد معلوم دي چې ازموش عدم تشدد په یقین لرم او د دې مختم چې څومره واقعا څه وایي دي دا صفاکانه واقعا څه وایي دي ازموش لپاره. ازموش دا ریلی درنه چې وو د دې شاید دي چې ازموش خلک جو دا امن پسند دی دا یو پیس لوینګ خلق دی بیا اصله ہے وغیرہ دا خبر چیو دا سم خبر نه دی.
څنګه چې تاسو وی چې په ادمه تشدد باندې یقین لري، نو آیا دا د ادمه تشدد لار به تاسو کم طرف ته بیای؟
ما مختم ورتول چې بابا زموږ حکومت چې خواهش نه دی چې د دې دشتګان خلاف یو موثر کاروایی کوي. ازموش خلق یو امن پسند دی دغه سنو چې د حکومت دلته روانه دي، لا انفورسمنت ایجنسیز روانه دي. ازموش خیال هم دا وو ازموش شک دا مو چې د دې بل نه دي، د دې خواهش نه دي چې د دې خلاف کاروایی کوي.
ازاره سیب تاسو د حکومت خبره وکا، لدی وړاندې هم یو 14 شی وا حکومت تاسو ته یقین دهانه وکړي چې اغي بد دغه خلکو پر ضد باندې ګامونه پورته کوي او اغي نه پس د هزاره کمیونټي خلک کو په دغه ځای کې خپل احتجاجي ناشته ختم کړه او په بلوچستان کې حکومت هم بدل شو. اوس د غلطه یو بل 14 شو په هغه کې تر سلو پورې کسان وژل شو، بیا د غلطه احتجاجي ناشته وشو. اوس هم حکومت سه یقین دهانه سو وعده تاسو را کړی دي، تاسو تر څومره هدا پورې خوشبينه یې چې په دغه وادو به عمل وشي؟
اوس پورا خدا دغه سيدي چې خلق اطمینان اوس اطمینان بخش ندي. دا اوس هم وایم چې بار بار از مشکل سره دا پرومیس کړی دي چې د دې خلاف مسلسل ټارګټډ اپریشن کوي. خلق د دې خواهش دي د ټول کوټه والا خواهش دي، پښتونانه چې دي دلته دي، بلوچ دي او سیټلرز دي، د دې ګرده دا اوس زموږ په کوټه کې یو غیر یقیني صورتحال روانه ده. دا باندې دا ډیر ضروری دي.
عبدالخالق هزاره صاحب د کل نه چتا سره دغه وادي شوې دي او ستاسو د ټولنې خلکو خپل احتجاج ختم کړي، نو آیا تاسو په زمکه باندې سداسي کاروایی لیدلې ده د سکیورټي ایجنسی او یا د حکومت له طرفه چې په هغه باندې تاسو ته څه اطمینان وشي؟
یو دوه روز خو دې دلته کاروایی کړو، بیا د دې باندې هم دا ورتولې چې بابا د دې ټارګټډ اپریشن په یو روز کې نه دی، په دوه روز کې نه دی، مسلسل دا ټارګټډ اپریشن کوي. اوس دا خو زه وایم چې خلک دا اطمینان بخش نه دي. اوس هم اشتعال انگیز، فتنه انگیز، شر انگیز دا شعارونه چې دي دلته یو کالدم تنظیم د دې اشتعال انگیز شعارونه دلته په کوټه ښار کې روان دي. دا حکومت ته بلیک میل کړی دي.
عبدالخالق هزاره په کورم ایجنسی کې د یخ موسم له وجې خلک وایي چې د سون لرګي او ګیس ډیر ګران شوی او خلک د ستونزو سره مخ شوي دي. د سیمې خلک وایي په ساړه ژمي کې درجه حرارت د سنتیګریډ په حساب تر منفی لسو درجو پورې رسیږي. دوی وایي حکومت باید په نرخونو کنټرول وساتي، خو بل پلو چارواکي وایي په نرخونو یې نظر ساتلی دی. نور تفصیل د سدینه د مشال لیډیو د همکار په رپورټ کې.
د ملک په مختلفو سیمو کې بارانونه او واوره ورېدو له کبله یخنۍ یو ځل بیا زیاته شوې ده. دغه سلسله په کورم ایجنسی کې هم مخې ته راغلې ده. په سیمه کې د یخنۍ په شدت کې د اضافه سره د لرګو په سوځولو او د ګیس په استعمال کې هم زیاتوالی راغلی دی. خو د سدې سیمې خلک وایي چې په سیمه کې د لرګو او د ګیس نرخونه ډېر زیات دي، چې د دې سره د دوی مشکلات یو په دوه شوي دي. واضح دی چې په کورم ایجنسی کې د موسم ټیټه درجه منفی لسو نه هم لاندې غورځېږي. په سیمه کې کورونه او کوټې ګرم ساتلو لپاره ایل پی جی ګیس او د لرګو سوځولو نه علاوه بله ذریعه نشته. خلکو تر مخه د ګیس یو کیلو قیمت تر 190 پورې دی او د لرګیو یو کیس هم په 650 او بل تر 850 پورې خرڅېږي. د سدې سیمې ملک حاجي صبط خان او رکزی وایي چې په بازارونو کې هر چا خپل نرخ مقرر کړی دی او د دې د پوښتنې هیڅوک نشته.
جایز منافع خور وخت سره څلارګای کوم ځای ته ورسولو او ایل پی جی ګیس کې ماته کوم ځای ته ورسولو نه حکومت ته دا پکوا دي چې په دې باندې چیک وساتي چې د ګیس او لرګی کومه دی خپل حد ته مقرر کړي، هغه نه ځات نه خرځي. ځکه ځکه خلکو ته به انتها تکلیف دي.
د دې وروسته مونږ چې کله د لرګو او د ګیس په نرخونو کې د اضافه په اړه د سیمې انتظامی یو اعلی چارواکي پولیټیکل محرر عبدالمالک سره خبرې وکړې، نو مشال رډیو ته ویل چې دوی وخت په وخت نرخونه ګوري او کچا نرخونه زیات ساتلې دي، نو دغه پر خلاف به سخت ګام اخیستلی شي.
الرجی دی او تاغه نن بیان چې تاسو ته موږ خبر طریقې کړې نو تاسو مو تېشي کړې د پولیټیکل ایجنټ صاحب فورم طرف نه دی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ صاحب لوور فورم طرف نه نو ان شاء الله سبب موږ تر وای کوي.
د کورم جسی خلک وای چې زیات نرخونو په وجه دوی د دې قابل نه دي چې کوټه او کورونه ګرم ساتلو لپاره لرګي او ګیس واخلي. دوی وای کچېره حکومت د زیات منافع اخستونکو پر خلاف په وخت سره کاروایی وکړه نو دوی پښتونځو کې تر ډیره حد پورې کمې راتلې شي.
او د دې غړې پر وروستیو شیبو کې د سایمانا ناس په واسه کې د سندرې ته ورشي.